پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو لپاره فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له فعالانو سره شریکه کړې.
د ټول افغان میرمنې ستونزې له پخوا نه هم ډېرې زیات شوي دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هېڅ یو هم نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
د همدې موضوع په اړه مو د طالبانو د ویان نظر هم اخیستی. د لوبو له ډګره به دا واوري چې استرالیا له افغان لوبډلې سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ. په نورستان کې خلک مرستو ته انتظار دي.
په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس څه زیات دی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو په افغانستان کې کورونا ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
ځینو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایډن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام کوي. امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایډن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه راولي. دغو امریکایي سناتورانو چې شمېر شاوخوا 23 تنو ته رسیږي، د پنځمې په ورځ د یو ګډ لیک په لیکلو سره غوښتنه کړې چې د اوسني ناوړه وضعیت لپاره دی یو پلان جوړ سي چې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخامخ دي. خو طالبان بیا دردوي چې ګنې افغان ښځو ته دی د دوی له خوا ستونزې موجودې وي او وایي چې نړیوال که غواړي احتمالي ستونزې حل کړي باید له دوی سره رسمي مذاکره او مفاهمه وکړي. تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلای شي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې پم کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نه وي معلوم، له افغان لوبډلې سره یوازنی پلان سوی ټیسټ لوبه ځنډوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالات ته په کتو تر هغو چې وضعیت نه یو معلوم دغه لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 8 له استرالیا سره خپله یوازنۍ ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او ویلي و چې له افغانستان سره به خپله ټیسټ لوبه ځنډوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې چې پر دې مسالې ډېر انتقادونه سوي دي. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د همکارۍ د نه موجودیت په تړاو څنګه او څه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوو چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ تر سترګو سي. ټاکل سوی د 2015 کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9 په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د 2 تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه یې په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې وې. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشی کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې په دې تړاو ټلیفوني خبرې وکړې. په دې برخه کې په یوه خبر خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشی شي. په سودان کې د یوې پوځي کودتا له لارې ملکي رهبري وپرځول سوه او چارې د پوځیانو لخوا سنبالیلې چې په سر کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکي چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر د رامنځته سوې کړکېچ د پای ته رسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوځي مشرتابه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي چې اوسنۍ کړکېچ حل او په هیواد کې بیا ملکي رهبري ته اجازه ورکړي. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگټن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگټن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بیو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلس غړي هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړې چې په جولای کې ورباندې موافقه شوې او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د 400,000 بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دغه دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابته ساتي او مصرفونکي له تولید ډاډمن وي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډیره لوړې شوي دي.
او سجی رډو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. تر شلو ډیرو امریکایي شزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان شزو د حقونو لپاره دي طالبان تر فشار لاندې راولي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ موضوع په دې راپور کې څېړو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د خزینه سناتورانو لومړنۍ ډلهییز عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا 24 خزینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې یې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتور شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریکې کړې چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشتوالی خځې او نجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې یې کړې وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني سوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار سوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان لینې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه د امریکا له لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلی کوي او وایي چې د مهال افغان نجونې او ښځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې ډلې د ښځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانه ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه. هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره ډېر
ښه زیری وي او زه دا یو مثبت ګام بولم. د غوڅلی رئیس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړې چې تیر کال راپور شوي دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای شوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستې. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 ښځینه محصلینې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شاملې وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او رسنیو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر ښځې متشبسې فعالیت کوي. همداراز ښځې د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل شوي وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د ښځو د ژوند ګواښلو او آن د وزنو راپورونه ورکړل شوي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی له لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤل او مطرح جهت په توګه له هغوی هیوادونو سره سي. د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه سي په مخ کې احتمال ستې د کیږي له منځه یوړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمنو له لوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت څرګنده شي چې په دې برید سره قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 د برید په ترڅ کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکیان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلې د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر اعلان وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوې وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکېل دي د سبب شوي چې دا پېښه رامنځته شي. پینټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خپور کړی. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوی برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کوله او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي په نښه کړی و. خو وروسته له هغې چې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي دا ومنله چې په دغه برید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیکه تېروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څېړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکي وګړي په نښه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټه الوتکې دغه برید 2 ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 101 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. استرالیا له افغانستان سره د کرکټ هغه یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28مه په استرالیا کې ترسره شي. جزئیات له مجیب حبیب سي څخه.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په روسیو کې واسنۍ ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره واسنۍ پلان شوې ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی. د استرالیا د کرکټ چارواکو د هم ویلي که په افغانستان کې خزینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي دا لوبه به بیا هم وځنډول شي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د خزینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو سره تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپله یوازینۍ ټیسټ لوبه په هوبارټ ښار کې پایل کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ارون فینچ ویلي چې له افغان کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فرنچ د کرکټ د نړیوال شوراوریز جام د لوبو په لړ کې رسنوي ته وویل چې دا د کرکټ د نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ باندې تاثیر پرېښودلی. د کرکټ د نړیوال شوراوریز جام تر پایل مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي و چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی یې ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شوراوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوې لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی چې د سپورت په برخه کې به بندیزونه ورباندې ولګول شي که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي.
ومورېدل چې استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ یوازینی میچ ټاکل شوی و راتلونکې میاشت ترسره شي، د 28 نومبر ترسره شي، لغوه کړی دی. د کرکټ لړګره د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن ټاکل شوی د نیوزیلند له نامیبیا سره او هند له سکاټلند سره لوبو وکړي. دا دواړه لوبې د افغانستان لپاره مهم دي ځکه چې د دغو دوو لوبو نتیجه د افغانستان پر ټیم باندې اثر پرېباسي. دغه لوبډلې له افغانستان سره د نړیوال جام د شلو ورنو نړیوال جام په بی ګروپ کې سره یوځای شوي دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرستې ورسره ونه شي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دوی په خبره چې د پخواني حکومت پر مهال لیبي خوا په سلګونو کسانو دولتي دندې لرلې، له بلې خوا د خوراکي موادو بیې هم کمې وي او د نړیوالو مرستې هم وي، نو د خلکو ژوند یو څه شو، خو اوس خلکو ډېر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناستې. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم و، په لږه ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تېرېده. په خبرې چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو له بسه وتلې دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنستمن شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغوی خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره WFP لخوا نه کومک وختي وړ مثال نور خوراکي مواد غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانی مالداری پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې اوس زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنۍ پیل شوې، که چیرته لرې پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي، او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ د نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغو ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر درکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي و مسدس اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و کله چې موږ خبر کړي هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وګورو. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6000 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دا نه یو، بالکل د اوچتې دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچوو. د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتې دو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانډ کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې هم دومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو. بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیو ازادي نه، ډېره ډېره مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې یعنی له دولس سیمو په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو په دې پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا د پیښو په اړه باندې په منظم ډول راپورونه نه خپرې شي. آیا کورونا زیاته شوې ده؟ کورونا کمه شوې ده؟ کورونا ورکه شوې ده؟ او څرنګه کېدای شي چې د کورونا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي؟ د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې وړاندې پرې خپرونه کې اوریدلی شي. اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي لرل. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده.
واسه قانون پرشی خوب بود، مثلا چیز مردم میگرفتن میبردن خارج میرفتن. حالا دیگه
خارج والے کاروبار خو خو پدی ورستیو کی زمو کاروبار پتا پوالار دی مو گنری والو غوڑو چی د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت پو پیجنی تر څو بهرنیو هیوادونو ته زمو د غالیو صادرات بیا ځل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالی وبدونکو دی چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دېرش کلن محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل:
نظر د سابق مواده قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در خواه پا پرتلا اوز در غالی و اومه مواد گرند شویدی، پیر او پلور و بحر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون دو سر مخیو، مگر نریوالی طولنی وادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پا پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی ازادی کری، تر چو پا هیواد که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي:
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیڅ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی، د خلکو اقتصاد خورا کمزوره شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیسته چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظام غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو خای په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګار شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې په سلنه کارکونکو جواب کړل، ځکه د غالیو کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالی پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي:
اتاق تجارت من حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت
د سوداګرۍ خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي، او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالۍ اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1 0 1
ازادي راډیو په منځني سپد دولس اشپاژنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو خو اوس دولس بجې او دیرش دقیقې